السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوې اوس هم وخت را رسیدلی چې زملالی بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې خاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ته دغې کتنې خبر ورکړې، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړې. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دي دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګرۍ څخه ژوندی وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په دوهمه نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ترکي چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګرۍ کې دننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعا بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګرۍ له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکیه رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لسمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په دوهمه نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګرۍ ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیې پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسي رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی و او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیزه عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکه تر استنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چېرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کو. دا بم واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه چونې په ورځ به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رای ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا باوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي څیرو او احزابو ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خبري. دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږنوي اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په لومړی ریپورت کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې. د جمهور ریاست مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماخام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وی دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وی دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا له تروریزم سره د مبارزې سیمه ییزو مسایلو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغانها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیل برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو له همکاریو مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلی دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلی رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکو د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میسا د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسی جرګې انتخابات هم تر سره شي.
و موردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول رایان د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته یې له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو تاسو موږ له ساده راډیو ناوړي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې دا د شانګهای د سازمان 19 غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19مه ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایي ریاست وای خاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید بایسم د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل.
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسیدلی چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان ووسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایي ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغه ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي د دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډیرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږه غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دغه سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټولو قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیلمند دی چې د سولې له پروسې د سیاسي احزابو او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزابو هلې ځلې هم کولای شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره بیل ته چکه مونږ اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بیله د شکر ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې عالي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه افغان او پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شو چې خاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې عالي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې عالي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کاري هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړې. موږ هیله من یو چې د سولې عالي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بېلابېلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسولیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلې ډېرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وشکالۍ له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه و دا وچکالی ولا چې په ووش کال هم وچکالی ولا شاش کال به چې وچکالی پسې وای، یعنی د خدای شین دوکې ونو سره کښتونو مو کړې کښتونو مو وچکلا وسوله. دا خدای شی ونه سو بارا دنده خو جنگونو د جنگو حالاتونه وره بعد دا خپل د بدبختی زنګ خپل د ولجو خپل د تنه زنګ ماله
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بي ځای شویو په ډاله کې چې د وچکالۍ لاسه خپل اصلي سیمه پرې شید. دوی اوس د ټراک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. لبلی خوا پر لپسی او بی رحمانه جګړه د وچکالۍ ځپل یو کړهونه لاسیات کړی دي. د سشکل په لمړیو نه میاشتو کې د ملکی افغانانو مرشوبلی په بیساری ډول زیات شوی دي. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سشکل د جنوري له لمړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبل اوښتی ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالۍ کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته یې پناه وړې وایي:
موږ د خوستالۍ له سطحه راغلو صاحب او جنګ خونو دا ډېر وخت چې مانا په افغانستان کې جنګ دی، اما دا خپل کستوري چې موږ کوله کمیلي اردو یوه زموږ ورور دی که طالب یوه زموږ ورور دی مانا چاپیان شهیدان مونږ ورکو د دواړو طرفه سره چې اېکات خبره سي په هغو مرینه به دا خوستالۍ داسې کړو چې مانا د بچیانو دغه چې ژوندې وه دا د روزګرس مملکې ده بالا په دا خطر باندې مردو ایرار.
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کېږي سخت زیان واوړي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس عبدالصبور رحماني وایي:
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي: دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و. سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لري تیروي، اوس ویر لري چې شایي بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ وچ شی نه وه، موږ تېر شو د خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکی توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالۍ بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایه اچولو په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایه ورکړي. د دې کمیسون رسیال ویان ذبیح الله سعادت د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې له انتخاباتو پر مهال د رایه اچونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. د دغه کمیسون مرستیال ویان ذبیح سعادت د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایې چونې په ورځ د رایې ورکونې بهیر د نوملړ له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنه یې پکې کړې ده په بل محل کې رایه ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغلس کې اوسېږي تذکره سپیکر ولري هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي، وروسته د هغې څخه دی کولی شي رایه ورکړي. که نوم یې په هغه د راورکون کو پولیس کې وجود ونه لري او تذکره هم سټیکر ونه لري، بیا دنش کولای شي خپل رای وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي، چې دا غوښتنه یې ومنل شو او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پوهېږم چې دلته اوس ډېری خلکو سټیکر نه دی اخیستی، نوملیکنه نه دی کړی، مهاجرو بېرته ملک ته راغلي دي، په وخت کې فرصت نه و مساعد شوی، ولې کمیسیون له بده مرغه دلته محدود په لیست پورې ده. که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق درېګي ورکړي، ولو چې هغه 30 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغلی ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تن تاسو موږ غلاځي رادیو نو ری زموږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اوریدل شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړی دا چې وبخې پاکستان او امریکا په دې سلا کړی چې د افغانستان د سولې په حالو زلو کې دي سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې علي شورا د اقدام هر کله کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمن کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان وروانه روي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شاهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډیرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی کسانو ځله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم حکومت او سولې شورا ډېر کوششونه کړي دي که د سعودي عربستان دولت دوی کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري. خو چې البته دا یو خبره ته نه وي مسلسل چې دوی او د قطر اختلاف د دې رئیس مسلسل چې دوی د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي. کله چې سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتون کې وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړي دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 5 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی.
د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 څپه په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه زموږ د وی پاڼې لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ وی پانه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالې بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي لولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دې د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. د روسیې یو لوړ پوړی څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې پردازو وژل سوې ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه شوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځمه 2 سیالۍ تر سره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل ورځې غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیگانه سیالۍ کې د بلخ له لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په 5مه ورځ نن شاهین اسمایي د باسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هری رود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هری رود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په 6:00 دقیقه کې د رحمت الله خیر خالخوا وهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډلې لاسي سیالیو څخه د سرو زرو د یو، د سپینو زرو د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره 13 ورځې هیواد ته راستنه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 نیټې څخه پیل شوې وې او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا سیالۍ د هندوستان د پونه په ښار کې د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دې چې 19 پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کوو او کور کلی واوري د خبرونه وروسته ریپورت راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لوی ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ستوی چې کوم جسټس پروجیکټ په نامه باندې کومه یو غیر دولتي اداره ده سازمان په پاکستان کې دا غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اووم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار زړول کیږي هغه هم پاکستاني دی. د 2004 نه والا تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 4000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي.
ولې په پاکستان کې اعدامونه دومره ډېر دي؟
کله 2008 نه والا ته د 2013 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونه هغه د مرګ په سزا باندې بندیز لګولیو خو چې بیا په کله په 2014 کې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغه وروسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په د شاوخوا دریو کلونو کې سباندې 4500 کسان په دار باندې په پاکستان کې زړول شي. او تاسو دا کوم خبره چوکړه چې هلته کې ولی دغه سزاګانې زیاتې دي؟ نو تر هغه چې څونه زخپل معلومات لرم یو غټه وجه ده هم ده چې هلته کې په قانوني نیمګړتیاوي دي، په قانون کې ډېر زیاتې نیمګړتیاوي دي. لکه داسې چې د یو عباس په نوم باندې یو تن دی، هغه د رسنیو سره په دې وروستیو کې خبرې هم کړې دي. هغه و چې زما پلار یو کس وژلی و، بیا چې کوم کس زما پلار وژلی و د هغه کورنۍ ما ته ځان راورسوه، نو ما او زما مور منګه هغه کس معاف کړو چې موږ پلار وژلو. نو بیا منګه عدالت ته لاړو چې بس موږ پلار دی، موږ دغه قاتل معاف کوو. خو هغه جج راته وویل چې نه، د کم د ترګری د مخنیوي چې کوم قوانین دي نو د هغې له مخې منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پرخوده. نو دا نیمګړتیا وی دي په قوانینو کې. تا
پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبرې کړې دي، دوی ولې پر دې اعتراض نه کوي؟ د دې مسلې په اړه کې آی څه وایي؟ د دوی نظر څه دی؟
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګه څو واری د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمی نیمګړتیا وی دي هغه لری کړي، خو په دې اړه باندې لا هم هغه توجه نه دا ورکړي. او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوځي عدالتونه جوړ شوي دي د پیښور امی پبلک سکول تر پیښي وروسته، نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغه کې یو شمیر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي، خو هغه نشي کولای، هغه قوانین داسې دي چې هغه نشي کولای چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي. او دا پوځي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منځوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه، او دوی دلیل داو چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي، کم چې غیر پوځي عدالتونه دي، هغه نشي کولای چې ترګرو ته سزا ورکړي، ځکه چې الته کې بیا څوک گواهی ته نه حاضرېږي یا چې کوم ججان وي هغه جن له خطر سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي، دا پوښتنه پورته کوي چې تاسو په پوځي عدالتونو جوړوي او بیا په هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړ کیږي، دغه سزاګانې په نور عدالتونو کې هم نه چیلنج کیږي، نو ولې تاسو چې کوم موجوده عدالتي نظام در پاکستان کوم ولسی عدالتي نظام دی هغه تاسو ولې نه سموي؟
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه، دوی اعدامونه بیرته برحال کړل، د اعدام د سزا عملي کول. اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی، نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی؟
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دې اړه نه دی راغلی. او په پاکستان کې دا ویل کیږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوځ سره دی، د اسټابلیشمنت سره دی، استخباراتي ادارو سره دی. نو که څه هم یو واري د پوځي عدالتونو هغه موده پای ته ورسېده، خو بیا هم داغي منځوري ورکړ شو چې دا به بیا د نور کلون د لپاره خپل کار ته دوام ورکوي. او هغه وجه هم دا ده چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت د عمران خان په مشرۍ باندې، نو په هغه خدا تورن لګول کیږي چې دغه اسټابلیشمنت راوسته دي. نو چې اسټابلیشمنت یا پوز خپل باندې د خپل پوځي عدالتونو ته دوام ورکړی دی، نو څنګه به بیا ولسی حکومت وکړل شي چې هغه دغه عدالتونه ختم کړي یا په موجوده چې کوم عدالتي نظام دی په هغه کې کومې نیمګړتیاوې دغه لري کړي؟
اسرالم مومن د مشل راډیو همکار وو چې په پاکستان کې د اعدامونو پر موضوع بحث کوو. دوستانو زموږ کله آزادۍ راډیو نوري وسمونی زموږ پروګرامونو تراسو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله مهیر وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده،
خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډیر شمیر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بیلابیل عوامل لري نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې په دې خبره راته وکړئ چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته په کوم شمیر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارانات چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي. مکتبونه کمواله دي، معلمین مونږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین مونږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه چې کوم ولایتونو کې څنګه څه مکتبونه لرو هغوی په خ کې نه دي، مثلا چار دیوالې نه لري، سازګار محیط نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دا هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان رسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډیر شمیر انجونې موږ له لیک لواس نه لري لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي، نو د موږ راتلونکي قشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب هم دی چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي، اقتصاد نه پاتې کیږي. او ښځې باید ډیره مهمه ونډه ولري په پلا دی ملک مختلف برخې دي چې باید خزي هغه کې ډېره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشد لپاره د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې خزیناوي دوی کله درس نه پاتې شینو دا ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. مونږ خ ډاکټر په آینده کې نه لرو، همداسې خ معلمین مونږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې کا زده کړ نه به برخه پاتې شینو دا غټ غټ ستونزې دي چې مونږ راتلونکي کې مخامخ کېدل شو.
یو خو په ځینو سیمو کې نه امنی دلته خوانځي نسته، لبلې خوانځي کورنۍ هم نه غواړي چې پنجونو باندې تحصیل وکړي. تاسو علت څنګه نه ولي کورنۍ نه غواړي چې خپل لورګانی خوانځي ته پریږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي نو دا اخري تصمیم دی والدین وي چې هغه به تصمیم واخلي چې زه آی خپل اولاد خپل لونې مې خپل انجونې مې مکتب ته لګم کنه. نو ځکه د دوی تصمیم ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره خپل وزارت معرف هم د دې اهمیت باندې پیږي، او یونیسف هم وزارت معرف سره همغږي باندې مختلف پروګرامونه او برنامه مختوري په خصوصا په ولایتونو کې چې مونږ وکړو شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانې کو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي او پریږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12 صنفه پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي غوته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پریږدي چې ښوونځي ته لاړ شي په راتلونکي کې به کومې ستونزې؟
یونیسف خپل اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره مونږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړی کړی دي، مختلف ټریننګونه مونږ په پلان کې لرو چې ساکل مونږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوی ته مونږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمت دونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې د ولایت والدین په دې باندې قانې کې چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا زفر کم چې ډیره غټه برنامه ده، مونږ په شلو ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولایت همکارۍ تل سکوانو د لپاره مختوړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیاب وه؟
مونږ برنامه اوس فعلا شروع شوې ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خصوصا د معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي نو دوی ډېر ښه د یو برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د هیواد لوی نعمت نه به برخې دي دغه پاکه تاسو وایي
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګي او چوندغه شوراګانې امدغه چې د دې والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي دا شوراګان اصل جوړ کړی وزارت معرف دي تا دا په دې شوراګان وزارت معرف یې خده د دې معلوماتي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو د پاره ډیره مهمه ګڼي او د دې همکاري ډیر زیاته ده او دوی هم د شته ډیر زیاته اهمیت ورکوي چې باید والدین ته هغه اګای ورکړل شي نو ولس خلکو ته باید اما په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیر زیاته ده په دې بخش کې
د انجونو زده کړې ته د زمینی د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 70% انجون دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسي ولري چې هغه کې 70% انجون دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اول یا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچی ورته ورکول د دین علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه د پنوم د گیټ چې هغه د هغه خزینه معلمین د پاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي دوی 12 سم سره نه فارغ وي او دوه کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړه شي چې خپل زده کړې چې 12 سم سره پرې تداوم ورکي او کله چې 12 سم سره دوی فارغ شي نو دوی یو عالی لسانس غو لري یو سرټیفیکټ لري نو بیا کولای شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزي نو دام کولای شي چې کومه کوکی چې مونږه با کفایت زده کړې جوړ د پاره مساعد کو د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږي چې خصوصا د جنو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي کله چې دا سره جوړ شي ډیر کومک به وکی چې انجونې مکتب ته لاسرسي پیدا کی یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږه د پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم د دوی هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږه کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونې چې هغه مکتب ته لاړ زده کړې ته دوام ورکړي
bale ke chir da tool stunz ya uraz hal si injuni ta da zamina barabar si khonji ta lari si chiz da ka mung bat sara qami wa tulana walero
khudai de wuki si da gura zara shi ya de mung afghanistan ke da si wan injuni de maktab na pati nishi no da ba yo behtarin aw misali zaka che kala che mung khpal injuni basiwada kun da se wuki chi wa jamia basiwada shwala aw basiwada jamia hamesha rusht aw taraqi taraf ta zi
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جميله اقبال خبرې د نجونو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډ همکاري جوړیږي تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوي
کی ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثرا وخت په موبایل کې مصروفي
دا دي مخبل لیدل په موږ په کور کې مسته یا خپل لري د غرض کې ارز د خار مصروفیت امه تلیفون کې ډیره مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دوی چې خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي
ممکن یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ د کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي
خو ګورونکو په اوسنی اثر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلې ده چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده تر کیږي سره له دې چې سانتیا ویرامنست کړی دی خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې پرې غږیږو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم ملتیا مو وکړئ
وګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څنوي بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان خپوکړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي، لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي، د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه یې اورو.
شپې دخانه ورځ دخانه ډیر کار کوي، کله چې برقونه لاړ شي او د تلیفونونه چارج نه لري درس وایي، بیا تلیفونونه چې چارج لري بیا تلیفون اخلي، بیا فیسبوک کار کوي. زه خفه کېږم، بیا ګان وختونه زم د پلار تلیفون مې اخلم، ګیم وهم، خور مې وهي، ورور مې وهي. زه دا وایم کاشکې مې پلان ناستو ما سره به خبرې کوي، لکه ویلي څنګه یې لورې ښه یې داسې. هغه هره ورځ په تلیفون کار کوي، مور مې چې دیګه هم کوي په تلیفون کار کوي، هم تلیفون ته ګوري هم دیګه ته.
همداراز داسې کورنۍ هم شته چې د تلیفون څخه په کور کې مناسبه ګټه پورته کوي او ګرځنده موبایل صرف د ارتباط وسیله ګڼي. د کابل د مکرویانو اوسیدونکي نسیمه وایي چې داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې حتی د خوراک څخه په وخت کې هم ټول پام ټلیفون ته وي. دا چې دوی په کور کې له موبایل څخه څنګه کار اخلي له نوموړي یې اورو.
یاس خو ټولو کورونو کې ډېر زیات استفاده کیږي، خصوصاً بیا پیسادار کورونو کې خو ډېر استعمالیږي. هر یو هم جګترین ماډل موبایلونه استفاده کوي او کور ته چلا شي ټول هر یو خپل موبایلو کې مصرف وي. خو داسې وو چې پخوا موبایلونه نه وو، ټول دوستي او صمیمیت رفت آمد حتی په فامیلو کې ډېر زیات وو، مګر اوس نشته. اوس دغه موبایلونه کفه ګټه لري، نقص هم لري، په دوی چې خلک خپل منځ کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولی چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي. زما پلار اصلا دا نه غواړي څوک موبایل لاس کې واخلي، بیا همدغه ده چې بیا ټول پیږي د پلار په خویمه هیڅوک موبایل لاس کې نه نه په وخت مثلا تینه ګټه اخلي، اما بې وخت هیڅ وخت لاسوک نه اخلي.
اکثره خلک د ټکنالوژۍ د ابتکاراتو څخه ډیر خوشاله دي او دا د پرمختګ نښانه بولي. له هغې جملې څخه د موبایل نه چې ډیر مشکلات یې حل کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکی نوید مومن وایي چې دی د موبایل څخه ډیره مفیده ګټه پورته کوي او اکثره وخت خپل ټول مشکلات د موبایل له لارې حل کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
خبره دا ده چې اوس نن سبا څوک له ځان سره کتابونه پن پن نشي ګرځولی، او مطلب یو محصل ته هم چنان بس یو سافټ ډیټا چې وي، لیکچر وي یا بل څه وي، کولی شي له موبایل کې وي، وسره وي، که په سفر کې وي، چر چیرته وي، لاغې نه خپل نوٹ ویلی شي، ایمیل کولی شي، یو بل ته معلومات اخیستلی شي. په کورنۍ کې یا مثلا ملګری، انډیوالان یا فامیل کولی شي د یو د بل د حال احوال نه په ډیر لري فاصله کې د یو بل حال احوال نه ځان خبر کی. هم چنان د ملګرو ترمنځ د رابطې د ټینګولو لپاره ډیر یو ښه وسیله ده. پخوا به داسې و چې د یو خط یا د یو د جواب د لیک د رالیک لپاره به خلکو ډیر ډیر سفرونه کول، ډیر اوږده اوږده سفرونه به کول. خو دوی ولې دغه ټیکنالوژي او دغه په موبایل طریقې سره اوس هغه ټول هغه سفرونه او هغه پیغامونه د سوی چې څو ثانیو او څو دقیقو ته راغلي دي.
ځینې کورنۍ شته چې د موبایل څخه زیاته ګټه پورته کوي، کله خو داسې هم کیږي چې میلمانه ناست وي او د کور خلک په خپله مجازي دنیا کې مصروف وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نیلوفر بیا وایي د دې پر ځای چې موبایل یا ټکنالوژیکي وسایلو اسانتیاوې راوستي وي، برعکس مشکلات یې جوړ کړي. چې دا د ټکنالوژیکي وسایلو یا موبایل ستونزه نه ده، دا د هغو کسانو ستونزه ده چې نه پوهیږي په کوم ځای او څنګه له موبایل څخه ګټه پورته کړي. نورې خبرې له نیلوفر څخه اورو.
د ورځې به دفترو کې وي، کله ماښام چې کور ته راځي نو هغوی به د خپل ماشومان سره دا پوښتنه نه کوي چې تا نن ورځ څه وکړل، یو سلام یا والیک نور کینی خپل تلیفون را واخلي. او که ماشومان راځي هغوی نه پوښتنه کوي یا درس ورته راوړي دا څه شی ده او ما سره زده کړه وکړه، نو هغوی به ورته زه مور سره مور به د کور په کارو کې اخته وي، یا هم مور هم په تلیفون، وایبر، فیسبوک د شیانو کې مصروفه وي. همدا یو لوی عمل دی چې دا ماشومان ښوونځي کې ښه نتیجه نه راوړي. زما په اند دا ښه کار نه ده، هر چا ځان ته وخت لري. صحیح ده، موږ باید ټکنالوژي نجونه استفاده وکو ولې په وخت کې په ضرورت وخت نه چې مشران هم ناست وي یا ماشومان وي یا میلمه راغلي او موږ تلیفون تل فامیلی ارتباطات ډیر کموي بي توجهي درناوی بې ارزښتي او بل بیخ ګوشه ګیره کوي یو انسان.
خوب اوریدونکو دا چې له ټلیفونه څنګه باید ګټه پورته شي د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یې ورو.
پلوشه زدران خوست ولایت یم او کابل کې اوسېږم. باید تلیفونه موږ مثبت استفاده وکړو ځکه چې کله موږ کولی شو تلیفونه په خپل کارونو کې مثلا که موږ محصل یاستو د درسو په خاطر تر استفاده وکړو تر خپل اندازې پورې.
نوم ریم الله وسودین د کابل د دی خویدات موبایل نه استفاده بعد سالم استفاده وسی بعد اغه ضرورت په وخت کې ون استفاده وسی بی جای نو ګټ ونه غسلسی نقص ډیر زیات دا وایم قلب د بار ډیر زیات نقص لري او بل نو مصرف لري نو د بی جای مصرف لري نو دا خاطر اقتصادي ضربه م انسان ته ورسی نو.
دیوانم فیروزه کوجراوش موبایل سایه ای باید تا ګټه سمته نه پورته کی چې او چانه پښتنه کوي یا د چاوال واخلي سم استفاده تینه او چې ښه ګټه تینه پورته کی او خراب ګټه چې پورته کی هغه خلکو ته بیا خانه ده.
درنور دینکو دا چې ولی په دې ورستیو کې خلک له موبایل ډیره ګټه پورته کوي او کومي ټولنیز ستونزې لري لکه مورو وښونو څخه باید ګټه پورته شي ترڅو له موبایل سم استفاده وشي. د خبرونه په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی لارواپو استاد زیاول حق شم سره مرکه کړي چې اوریدو ته استاسي پام راړو.
ډیره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت خلک بیا داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا محتاط یم یا مثلا مرض مې ګرځېدلی، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
نه، پروانې له حسب باندې ورته مرض نه شو ویلی، ولې افراطي عادتونو کې راځي. کېدی شي و ځینې روانپوهان داسې فکر وکړي چې دا به اختلال وي، هغوی به داسې باور ولري، ولې هر کله چې د ژوند نورې برخې ډېرې سختې متضررې کړي کېدلی شي موږ ورته هم افراطي عادتونه یو منفی عادتونه او کدل شي اختلال د بده ومنوتی یو ستونزه کولای شي مینس دروړي او جدي او پراخ ستونزه د ژوند په نورو برخو باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټل لري او د ګټنه به سترګې نشو پټولای، راز په ستونزې چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي، دوه ترمنز کولای شي اختلاف منځ راوړي، مشکل منځ راوړي. ام دا ټلیفون مثلا پر وانی له حساب باندې سړی کیدی شي دایمي نارامۍ ته ورسوي، ذهني وده په علمي برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکړي، ارتباطات کیدل شي تخریش کی او خراب کی، ارتباطات له واقعي دنیا مجازی تدیر کی او په ټولنیز دهاز باندې اعتبار او اعتماد د اشخاصو ضرر ورسی، هویتونو ته ضرر ورسی. دا بیل بیل ضرورت دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې. ولې په هر حال مونږ په دې خاطر چې لږ ضعیف ټولنه یو، د ټلیفون او د کمپیوټر او د تورته نور ټکنالوژیکی وسایلو په استفاده باندې اغمره بلد نه یو، اغمره فرهنګي ورسره نه یو بلد، چې مونږ ته ضرورت کم وي او ګټه نه تدیر.
رسوم دې موضوع ته چې د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون په اړه باندې په وسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو داتې کېدلې شي په شخصي لحاظ باندې حل شي د مشکل کې، اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس په خپل پیل کې د خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې د ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ کړو، یعنی شخصا خپل وشم کولای لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو خطه پرېږدم په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند وختوسم. دا کېدلی شي زمونږ لپاره ډیر خوي.
کاغلی استاد په پای کې وداسې یو پوښتنه مطرح کوم چې ستاسو ویل هغه کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون غټه پورته کوي څه ویل لري؟
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپل ټولنې لپاره د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو. نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. همغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي همغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ډیره مننه کوم استاد.
خوب اوریدین کو دا مهمه نه ده چې له کوم موډل موبایل څخه استفاده کوو، هدف دا ده چې ګټه ترې پورته کړو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.